په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هنیس پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه درورو خبرونه له احمدشا اعظمي و.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په شمالي وزیرستان کې د تیل او ګیس پر ماړی پټرولیم کمپنۍ څلور کارکونکي او سره دوه اف سي سرتیري وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس هم منځګړتوب ته چمتو دي او د برتانیې سپریم کورټ پریکړه کړې چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان منحل کېدل غیر قانوني اقدام و. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په سپینوام تحصیل کې نامعلوم وسلوالو د تیل او ګیس پر ماړی پټرولیم کمپنۍ څلور کارکونکي او سره دوه اف سي سرتیري وژل دي. د شارک په وینا د پیښنه سهار هغه مهال وسو کله چې د ماړی پټرولیم کمپنۍ کارکونکو په دغه سیمه کې د تیل او ګیس سروې کوله چې نامعلومه کسانو ډزې پر وکړې. د دوی په وینا په پیښ کې د اف سي څلور سرتیري ژوبل سوي هم دي. وژل سوي او ژوبل په سمدستي توګه ځای روغتون ته رسول سوي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د ماړی په نوم د تیل او ګیس رایستلو دې کمپنۍ باندې تر دې وړاندې هم درې ځله بریدونه سوي چې کارکونکي پکې وژل سوي او ژوبل سوي دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا تکرار کړه چې که هند او پاکستان یې ومني نو د کشمیر پر مسله د دوی منځګړتوب ته تیار دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ټرمپ پر دې مهال زیاته کړه
It will be dependent on
دوی دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري. یو وی غواړي او بلې نه غواړي نو نه کیږي. خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یو سخت مسله ده چې لډېره وخت را روانه ده.
پر دې مهال عمران خان وویل ولسمشر ټرمپ د نړۍ د تر ټولو زیات قوي هیواد مشري کوي او کولای شي چې دا مسله حل کړي. دا راز عمران خان له ټرمپ غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره د رول سوي خبري بیا پیل کړي. عمران خان زیاته کړې چې په افغانستان کې ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی. د اسلام آباد او نوې ډلې ترمنځ ترنګلتیا تر هغه وروسته زیاته شوه چې د اګست پر پنځمه نېټه هند تر خپلواک لاندې کشمیر نیمه خپلواک ځانګړي عیني حیثیت ختم کړ. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په هکله پر مسوده بحث کوي. صوبایي حکومت د وراثت د مقدمو ژر تر ژره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې هکله د قانون صوبایي وزیر سلطان خان پر ماښام مشال رادیو ته وویل
په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه ده ورسره د خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنه به ورته لیټر اف ایڈمنیسټریشن او سکسیشن سرټیفیکټ ملایوي نو چا د جلس کال او ته کال اول کال لګي دا شان به 15 ورځې به لګي.
سلطان خان زیاته کړ چې د وراثت موجوده قانون انګریزان جوړ کړی او تر اوسه پکې بدلون نه وسوي. خبرونه لمشال رادیو څخوري. د برتانیې سپریم کورټ پریکړه کړې چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان منحل کېدل یا ځنډول غیر قانوني اقدام او غړي کولای شي چې څومره ژر یې خوښ وي هغومره ژر یې بیرته فعال کړي. د سپریم کورټ مشري برنډا هیل د پریکړې رول پر وخت وویل چې ټول یوولس قاضیان له پریکړې سره متفق دي چې دا پر بوریس جانسن ښکاره ملامتي شي. میرمن برنډا هیل وویل چې نوموړي ملکې ته غلطه مشوره ورکړې وه چې غیر قانوني ده. په دې اړه نور تفصیلات هم را روان دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې به له ایران سره شخړه مهمه موضوع وي. نوموړی به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې د ایران پر ضد د زیات فشار د ستراتیژۍ لپاره ملاتړ ګوري. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون تر یادې غونډې وړاندې له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې وکړې. په 2013 کال کې د ولسمشر جوړېدلو راهیسې ټرمپ د تهران خلاف سخت دریځ خپل کړی دی. په 2013 کال کې له تهران سره لسوي اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول پیل کړل. یا تړون په 2015 کال کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر له شپږو نړیوال قوتونو سره کړی چې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګېدلو نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش د شام لپاره د یوې داسې آیني کمیټې جوړولو اعلان کړی چې د شامي حکومت او اپوزیشن ډلو استازي به پکې شامل وي. پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ګوتریش دا کمیټه باوري، متوازنه او ټول شموله یاده کړه او وی ویل چې د شام لپاره به د ځانګړي استازي په راتلونکو اونیو کې جوړ کړي. ګوتریش زیاته کړه چې دوی پوخ باور لري چې دا کمیټه به د شام د جګړې د سیاسي حل لپاره یو پیل وي. د نوموړي په وینا دا کمیټه به یو نیم سل غړي لري چې 50 به د حکومت 50 د اپوزیشن ډلو او نور 50 به د ملګرو ملتونو په خرچ ټاکل کیږي. د شام په اتکلن کورنۍ جګړه کې تر اوسه 3,00,000 زیات خلک وژل شوي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي. د برتانیا، فرانس او جرمني مشرانو د امریکا هغه داوا تایید کړي چې په ایران په سعودي عرب کې د تیل پر تنصیباتو د بریدون تر شا په لاس لرلو تورن شوی دی. یادو هیوادونو په تهران ټینګار کړی چې د پارولو پر ځای د مذاکرات غوره کړي. تیر ورځ د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن، د فرانس ولسمشر ایمانیول میکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویل دوی ته څرګنده ده چې په سعودي عرب کې د ډرون او میزایل بریدونو ذمواري پر ایران راځي. د مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې زیاته کړه چې د دې پیښې لامل کوم مناسب وخت نسته او دا چې دوی په دې لړ کې د نور تفصیلات معلومولو لپاره د روان پلټنو ملاتړ کوي. په این حال کې اروپایي قوتونو یو بیان جاري کړی چې ایران سره سوي د 2015 کال اټومي تړون د ملاتړ یې یو وار بیا پخلی کړی، خو تهران ته ویلي چې د دې تړون د شرایطو سرغړونه دی ودروي. په دې بیان کې اروپایي هیوادونو په منځني ختیځ کې د روان ترنګلتیا په کمولو کې د مرستې ژمنه کړې وه. په دې سیمه کې تر هغه وروسته ترنګلتیا زیاته سوه چې د روانې میاشتې پر 14 د یمن ایران پلو حوثیانو په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو پر مرکزونو ډرون بریدونه وکړل. سعودي عرب او امریکا د دې بریدونو تور پر ایران لګوي، خو ایران یې بیا نه مني. او نن به د بنگلاديش په سر شار ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د شلوریز سیالیو پایلو بکیږي. د کرکټ د نړیوال شورا تر انتظام لاندې د درو هیوادونو ترمنځ د دې سیالیو اتلولي د سپتمبر پر 13 په بنگلاديش کې پیل شوه. د شلوریز لوب په دې اتلولي کې پر افغانستان او بنگلاديش سربیره د زیمبابوې کرکټ لوبډلې هم برخه اخیستې وه. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 13 پیسې او 1.94 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ 80 پیسې او 1.70 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 13 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 15 پیسې او 1.40 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 298 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په نیویارک کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې بیرته پیل کړي. د چارو شنونکي وایي په موجوده حالاتو او شرایطو کې دا کار شونی نه دی.
ٹرمپ ویلی دی چور بند پکا دے یو طالبان دے افغانستان حکومت سره خبرو تکین مشکل اخکار چې طالبان اوس دے وخت دے خبر یو مانی.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي اسمبلی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې چې که منظور شنو خلک به وکولی شي د وراثت کاغذونه په ډیر اسانه ترلاسه کړي.
نا در سره چونکه دا ټول ریکارډ موجود دی، چا د جلس کال او تکا لول کال لګی دا شان به 15 ورځې ولګي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو ځوانانو لپاره د سپورټي لوبو د سانتیاو برابرولو خبره کوي. د سیمې او مدني فعال وایي حکومت باید په دې برخه کې زیات کار وکړي.
څومره چې هغه ته حق دی قبایلي ځوانانو ته، ماشومانو ته، لوبغاړو ته هغه فیسیلیټیز هغه ته نه دی حاصل.
سروې 19 پروګرام به هم په ژوندۍ بڼه واوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رزو ولنې موضوع ته د پاکستان او امریکا مشرانو په نیویارک کې د کشمیر او افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. پاکستان د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې دریض هرکلی کړی دی چې ویلي دي پر کشمیر منځګړتوب ته تیار دی، خو هند بیا دا خبره نه مني. وایي دغه سیمه خپل ده نو ځکه په کورنۍ مسایلو کې د درېمګړي ضرورت نشته. امریکایي او پاکستاني او چارواکو د طالبانو په اړه هم خبرې کړې دي چې تفصیل یې له بشیر ګواخ اورو.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 13مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د کشمیر په مسله د نوی دلی او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی. دی وایي دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري چې یوې غواړي او بلې نه غواړي نو نه کېږي، خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یوه سخته مسله ده چې له ډېره وخت روانه ده. هند د اګست په 15مه د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو وویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې پخوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشوای کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې. خو د اګست تر 15مې وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهرې وشوې چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسی مشران نظر بند کړی دي. پاکستان په کشمیر د هند سره داول لري او له آزادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي، خو هند ویلي چې کشمیر نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوې دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسله یې ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکي خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولای شي دا مسله حل کړي. د وای زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشر کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه، دی ویل چې غواړي منګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوشا 50,000 هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ٹرمپ ویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبان سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبري غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته ویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ یې په ځواب کې یوازې دومره ویل چې ګورو به. امریکایي استازو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې او چې کله یو جوړجاړي ته د رسیدو خبر ورکړ، نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 10مه ویل چې د دغې وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلان ته په نیویارک کې ویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې بر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولی شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغه وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګي ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور نه مني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ایف پی خبری ایجنس لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او ختمې دود پاکستان ګټې زیانمنې کړې دي، لیکن سره سم پاکستان د طالبانو مذاکرات ته د کینولو په بدل کې له اقتصادي ستونزو څخه د وتلو د کشمیر پر مسله د امریکا د ملاتړ هیله لرله، خو دغه مذاکرات او ختمې ده د هیله ټکنۍ کړې. د لیکنې مهم ټکی له ظفر خان اورو.
اے ایف پی اجانس لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ختمېدو پاکستان ته به وخت ضربه ورکړه. اسلام آباد هیله لرله چې د سختدریزو د خبرو میز ته راوستو په بدل کې به یې اقتصادي ستونزې کمې شي او امریکا به یې د کشمیر په مسله ملاتړ وکړي. هند په وروستیو کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی چې پاکستان غندلې. خو د اسلام آباد د سختدریزو ډلو ملاتړ ته په کتو نړیواله ټولنه د کشمیر په مسله پر نوي ډیلی په نیوکو کولو زړه نازړه ده. اجانس لیکي په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې له واشنگټن سره مرستې اسلام آباد ته دا مقور کوله چې یو ځل بیا له امریکا سره اړیکې خې کړي. د جولای په میاشت کې د داسې کېدو یو څرک هم په نظر راغلی. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز هم وکړ، خو نوی ډیلی دا رد کړ او د کشمیر ستونزه یې کورنۍ وبلله. عمران خان ویلي چې د ګل پر ورځ له ډونالډ ټرمپ سره په لیدنه کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بحالولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ او مودی د اتوار پر ورځ په هیوسټن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې یو ځای ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم له کشمیره د ځانګړي حیثیت د اخیستنې کلکه دفاع وکړه او پر پاکستان یې د ترهګر پال ریاست تورونه ولګول. جلسې ته ټرمپ وینا هم وکړه او د مودی کارونه یې وستایل. اجانس لیکي د هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې عمران خان د واکمنۍ یو کال پوره کړی او د هیواد اقتصاد یې د سخت فشار لاندې دی، چې د دې لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخیستی دی. د دې ترڅنګ د ناقانونه پیسو په ضد کارکوونکي ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان په تور لیست کې د اچولو یا نه اچولو په اړه پریکړه راتلونکي میاشت کوي. اجانس د کارپوه زاهد حسین له خولې لیکلي چې پاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو ډیر کار کړی و او د دې ختمېدو یقینا اسلام آباد ته ضربه ورکړه. اجانس لیکي سپینه ماڼۍ د کشمیر پرتله په افغانستان کې ډېره دلچسپي اخلي او دا کار د عمران خان لپاره ترخه خبره ده. کابل او واشنگتن پاکستان په دې تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ځایونه ورکړي خو اسلام آباد دا ردوي. اجانس د بل کارپوه رحیم الله یوسفزي له خولې لیکي چې له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د ختمېدو هدف ښایي دا وي چې واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې پر طالبانو نور فشار واچوي. اجانس زیاتوي که څه هم امریکا پر طالبانو د ځینې شرایطو د منلو ټینګار کاوه خو طالبانو د مذاکراتو په مهال هم تشدد ته زور ورکړی و. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای اسلام آباد اوس هم په دې لړکه کار کولی شي. هغه وای که طالبان د اسلام آباد د غوښتنو سره سم کار نه کوي نو پاکستان پر هغوی زور راوستلی شي او هغوی قانع کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر پر 28 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی دی خو له امریکا سره د هغو خبرو د بیا پیل لپاره رضامندګي ښودلې چې د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 10 منسوخ کړي. پاکستان هم د دې مذاکراتو بیا پیلول غواړي. بشیر ګواخ په دې اړه له خبریال او د افغان چارو له شنونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده او په سر کې لاغه پوښتلې چې پاکستان ولې غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل شي.
کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړې آیا وخت کې پاکستان دا ویلي وو چې دا خبرې که بیا شروع شوې نو خبرې او پاکستان به په دې کې حلې ځلې کوي. بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان د امریکې په سفر روان و نو دا وخت کې هم د دا خبره کړې وه. زه هلته موجود وم تورخم کې د ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي. او د دا هم وی چې ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي زه ورسره وګورم. زه هغې ته ووایم چې یو خو دا اوربند وکړي او یو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او که نه؟ طالبانو به څه شرایط وي؟ ټرمپ خو دا ویلي دي چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. خو دا دوی چې 15 میاشتې طالبانو سره خبرې کولې نو دا شرایط ولې دوی په طالبانو باندې نه منل؟ دا لږ مشکل ښکاري چې طالبان اوس په دې وخت کې دا خبرې ومني. نو زه فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شوې وه که نه چې اوربند به طالبان او د امریکایانو ترمنځ کېږي ځکه چې امریکایان به خپل ځواکونه د افغانستان نه اوښکل شروع کړي. او بیا دا خبره شوې وه چې دا د افغانستان حکومت او د طالبانو اوربند په دې باندې به خبرې کېږي چې کله د دوی دغه افغانانو ترمنځ دا خبرې پیل شي. داسې معلومېږي که اشرف غني بیا انتخاب شي هغه وګټي هغه خو دا وایي چې دوی به طالبانو سره خبرې کوي خو ړمبې شرط په ځای چې اوربند شي.
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجرز باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دي جګړه مار شي دي د طالبانو کوم چې جنګ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانې کی چې تر اوسه پورې اول ستلس کالې جنگ وکړ اوس بیرته هغوی سره خبرې کوي. خلکو سره
طالبانو چې کوم مشران دي هغې شورا ده به ډېر محتاط اوسېږي. هغې به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان د هغې نه به رایې اخلي د هغې د رایې به احترام کوي قربان کېږي. دا خو بیا په داخل کې چې کوم د افغان طالبان دي هغې به پکې زیات یو مهم رول وي. طالبانو په نظر کې زیات بدلون ځکه نشي راتلی چې دغه جنګیالي دغه قومندانان دا به رضا کول غواړي او که داسې یو پریکړه وشوي چې هغه طالبانو دپاره ګټور وي نو بیا خو به دغه خلک قانع کول آسان وي. خو که دغه شرایط چې دي هغه داسې طالبانو په ګټه نه وي نو بیا به لږ مشکله وي.
له خبریال او د چارو له شنونکي رحیم الله یوسفزي سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پرون د ګل پروز د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د وراثت او د صوبې بیوزله ولست د قانوني مرستو رسولو په هدف بیلابیلې قانوني مسودې د بحث لپاره وړاندې شوې. د صوبې د قانون وزیر وایي د دې مسودې د دې مسودو تر منظورېدو وروسته به خلک وکولی شي د وراثت کاغذونه په دوه اونیو کې د نادره له دفتره ترلاسه کړي. خالد خان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مور پلار جایداد کې د برخې او وراثت کاغذونه ترلاسه کولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوه چې تر مخه به اوس د وراثت سندونه او کاغذونه د کلونو په ځای په ورځو کې ملاویږي. دغه شان د خیبر پختونخوا غریب بېوسه او کمزور خلکو سره د حکومت له اړخه قانوني مرستې ورکولو لپاره هم په صوبایي اسمبلی کې یو قانون وړاندې شو. د ګل پورز د صوبائی اسمبلی غونډې وروسته د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وراثت موجوده قانون چې په کال 1950 کې جوړ شوی دی په هغه کې بدلون راوستو لپاره یو قانوني مسوده صوبائی اسمبلی کې وړاندې شو. او کچرې دغه بل د اسمبلی نه منظور شي نو بیا د دې صوبې خلک 15 ورځو کې دننه د وراثت کاغذونه او سندونه د نادره یا د قومي رجستریشن دفتر
نادرا سره چونکه دا ټول ریکارډ موجود دی په کم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه دی ورسره خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنه به ورته لیټر آف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرٹیفیکیټ ملایوي. نو 4 کال او 8 کال او 10 کال لګي دغه شان به 15 ورځې به لګي.
سلطان خان زیاده کړه چې دغه قانون لاندې بهر هیوادونو کې پاکستانیان د نادرا په مدد د خپل د وراثت کاغذونه او د مور پلار په منقوله او غیر منقوله جیداد کې خپل د وراثت سندونه ترلاسه کول شي.
چې بهر ملکونو کې کم زمونږ پاکستانیان اوسېږي د هغوی د پاره هم د هغه ځای کونسلیټ د هغه ځای ایمبسو کې چې کوم دی نو د نادرا دا سافټویر به هلته کېم ځي او بیا به د هغه ځای نه هغوی ته به داسې ضرورت نه د راتلو د کړېدو.
دغه شان د یو بل قانون تر مخه د پښتونخوا حکومت به غریب بېوسه او کمزور خلکو سره قانوني مرستې ورکولو لپاره یو لیګل ایډ اتارټی جوړوي او کم خلک چې د پیسو یا نور وجوهاتو په سبب خپل مقدمات نشي کولی دغه اتارټی به ورسره قانوني مرستې کوي. سلطان خان زیاته کړه چې دغه قانوني مسوده به د نهې په ورځ صوبایي اسمبلی ته د منظورېدو لپاره وړاندې کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د قبایلي ضلعو ځوانانو لپاره د لوبو اسانتیاو برابرولو په موخه 1.5 ارب روپۍ منظوري کړې دي. په دې ضلعو کې د سپورټي پروګرامونو د حکومتي کمیټې یو مشر وایي دا پیسې به د لوبو بېلابېلو پروژو لګوي. بلخوا د سیمې لوبغاړو د حکومت دا ګام ستایلی خو ورڅخه یې غوښتي چې په دې برخه کې خپل کارونه نور هم ګړندي کړي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د قبایلي ضلعو د لوبو لپاره 1.5 ارب روپۍ منصور کړي دي. په دې ضلعو کې د ځوانانو لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاهد خان شینواري د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونه او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به په هم کوي.
د قبایلو علاقو لپاره 1.5 ارب روپۍ ګورنمنت پاکستان خیبر پختونخوا منظوري کړي دي. دا مختلف ضلعو کې گراؤنڈ جوڑی گی دے باندھے انڈ اور کمپلیکس پہ جوڑی گی اور تقریباً پدے پیسوں کے 1 ارب روپے جدی اگر اسپورٹس ایکٹیویٹیز بہ قبائلی ضلعوں کی گئی. اسپورٹس منسٹر چکم خیبر پختونخوا عاطف خان دے سینئر منسٹر پخبلا باندھے اناؤنس کا او آغا ما سرم شیئر کڑی ہو قبائل پہ تاریخ کی اول سپورٹس تپارا دمرا پیسے حکومت منظوری ورکڑے ادا ہوئے تاریخی اعلان دے
په قبایلی سلو کې د غشي وشتو یو لوبغاړی منصور افریدی وای چې حکومت وړاندې هم په قبایلو کې د لوبو میدانونو جوړولو او دې برخه کې د نورو کارونو ژمنې کړې وي خو هغه نه دي پوره کړي. نوموړی سیاتوي قبایلی سیمو ته راتراګری لوبجي ډېر زیان اوښتې، نو لوبو ته زیات پام ورکولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسیږي.
په قبایلی سیمه کې خو د سپورټس لگی ڈیری میدان نش برابر دی سمرا چی او تا حق پہ قبائلی زوانان ہوتا مشمان ہوتا لبغاڑ ہوتا اگر حق اگر فیسلٹیز او تا نہیں دے حاصل دین علاوہ خیبر پختونخوا حکومت اعلانوں کڑی دی سپورٹس دپارا چمنگ دومرا گراؤنڈوں نہ جوڑو دوبارہ ارب روپے بخرچ کو اترو سا پورے سا عملی گامونا اچت شیوی ندی پڈیرو سیمو کے حالات نارمل دی ہو حکومت چی ال تک دوانان ہوتا دا لوگ سامان ورکی ال تک گراؤنڈوں آباد کی نو ال تک لوبغاڑی چ پخپل سیما کی پخپل خورا کی لوگ شروع کی نو دیس رب امن امراشی او داغی زوانان و حوصلہ افزائی با مشی
په قبایلی سلو کې د لوبو پر مختګ لپاره کارکونکو ایاز رضاوی په دې سیمه کې ګڼ ځوانان په بیلابیلو لوبو کې صلاحیتونه لري خو د اکیډمیانو مناسب میدانونو د نشټوالي له وجې رستو پاتې شي.
الحمدلله اوس قبایلی سیمه اوس هغه نه دي چې مخکې څنګه وي، دلته کې څومره ګراوندونه دي څومره لوبغاړي دي الحمدلله هغه چمتو دي او تاسو په یاد دي چې زمونږ د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع نن چې کوم د درې لوبغاړي دي هغه د پاکستان چې کوم شپاړس کلن ټیم دی او هغه بزی د سریلانکا په دوره باندې د هغې لپاره په ټیم کې موجود دي. د دې نه علاوه د وزیرستان نه ونیسي د باجوړه پورې ګراوندونه دي په هغې کې بالکل دې کې څه شک نشته دی چې د سهولتونو فقدان دی. خو چې کوم دا پیکیج اعلان کړی شوی دی نو که دغه پیکیج په قبایلی ضلعو کې په ګراوندونو باندې په کیډمو باندې ولګیږي نو امید دا دی چې قبایلی اضلاع به لکه څنګه مخکې کومي فوټبال ټیم ته هاکی ټیم ته اتلیټکس او کرکټ ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي نو ان شاء الله تعالی امید دی چې داسې به نور هم ډېر لوبغاړي ورکړي.
ایاز رضا سیاتبی قبایلی ضلعو کې اوس تر ډېره امنیت ټینګ شوی دی او دا سیمې له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت لا پکار دی چې زر تر زره په دې ضلعو کې د تعلیم او لوبو ترڅنګ تفریحي پروګرامونه زیات کړي.
مشال لاڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے 9       9 װ││ 9 װ││ 9 ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ صفر صفر سلور دوا صفر و و دري شپك سلور و سلور نه شپك شميرا يوزل بياواوري صفر صفر سلور دوا صفر و و دري شپك سلور و سلور نه شپك
پاکستانی ڈان رسپانہ لکھی اسلام آباد ہائی کورٹ دا غیواد دا مواصلات ہو لے ادارے یا پی ٹی اے جواب غختے چھے ولی سے دا پاس اتلک و پانے پا غیر شفافا و لشت اصولو پا سرغنونو تڑلی دی عوامی ورکرز پارٹی پا عدالت کے دا ادارے خلاف درخواست جمع کڑو چھے دا دوی و پانے پا غیر قانونی ڈول تڑلی دا پاوردنہ کے دا ادارے او مدلہ چھے دا و پانو دا تڑلو لپارا اصول نلری دا لکنے مہم ٹکیل ملیح امیرزادہ اورو
ڈان رسپانہ لکھی دا پاکستان مواصلات و ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی نے دخ په غیر شفاف ڈول دا ویب پانو دا تڑلو پاڑا جواب غختل شوی دی دا عوامی ورکرز پارٹی دا ویب پانی دا تڑل کے دو خلاف دا درخواست اوریدنه کې اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ وکړه چې پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی دا قانون په سرغړونه کولو سره تر اتو لکو زیاتې ویب پانی تڑلې دي په اوریدنه کې دا پاکستان مواصلات و ادارې خپل ومنله چې دا ویب پانو دا تڑلو لپاره اصول نوی جوړ شوی که څه هم دا پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2018 پنوم د الیکٹرانیکی جرمونو یو قانون موجود دی چې باید پی ٹی اے پر عمل وکړي د سیکشن و دیش ته ویزیلی برخې سب سیکشن یو لمخې پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی د هغو ویب پاڼو د تړلو اختیار لري چې د اسلام د پاکستان دفاع، سلمیت یا امنیت او د ولسی نظم و ضبط خلاف پکې سم مواد وي یا د عدالت توهین کوي. خو بیا د سیکشن 13 یو بل ذیلی شک دوه وایي چې د مواصلاتو اداره باید د دې لپاره د وفاقي حکومت منظوري واخلي او د یو شفافه طریقې کار په ګډون د واک موثره استعمال لپاره پکار ده چې اصول هم ولري. د مقدمه اوریدنه کې دا هم ویل شول چې د مواصلاتو ادارې د عوامي ورکرز پارټي ویب پاڼه د استخباراتي ادارې په تجویز بند کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان مدني فعالان، غیر سرکاري ادارې، ځایی او نړیوال ادارې تور لګوي چې ګواکې په پاکستان کې د انټرنیټ په کنټرولولو کې استخباراتي ادارې لاس لري. په عدالتي امر کې ویل شول چې د پی ټی ای لخوا د ویب پاڼې تړل د انصاف له اصولو سرغړونه ده. ورځپاڼه د رای د آزاد حصار په لړ کې د عدالت دغه پریکړې هرکلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي عدالت دغه ادارې ته امر کړی چې په دریو میاشتو کې دننه دی د ویب پاڼو د تړلو په لړ کې اصول یا قواعد جوړ کړي.
ولی حامد زاده وا په پیښور کې د مازیګر سلونی می بجې شوې ورودونکو د خبرونو لنډیز له احمد شاه زمي اورو.
د شمالي وزیرستان په سپینوام تحصیل کې نامعلوم وسوالو د تیل او ګیس ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور کارکونکي او سره دوه اف سي سرتیر وژلي دي. د چارک په وینا د پیشنه سهار هغه مهال وسو کله چې د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکونکو په دغه سیمه کې د تیل او ګیس سروې کوله چې نامعلومه کسانو ډزې پر وکړي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا تکرار کړ چې که هند او پاکستان یو ومني نو د کشمیر پر مسله د دوی منځګړتوب ته تیار دي. لومړی دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د خبر مرکز صوبای اسمبلی بنن د وراثت د مجوزه قانون په حق له پر مسوده بحث کوي. صوبای حکومت د وراثت د مقدمو ژر تجربه فیصله کول پاړه دا مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. د برتانی سپریم کورټ پریکړه کړې چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان منحل کېدل یا ځندول غیر قانوني اقدام وو او غړي کولای شي چې څومره ژر یې خوښوي هغومره ژر یې بیرته فعال کړي. د سپریم کورټ مشر برنډا هیل د پریکړې اورول پر وخت وویل چې ټول یوولس قاضیان له پریکړې سره متفق دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې به یې له ایران سره شخړه مهمه موضوع وي. نوموړی به نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا کوي. اخوا د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش د شام لپاره د یوې داسې عیني کمیټې جوړول اعلان کړی چې د شامي حکومت او اپوزیشن ډلو استازي په پکې شامل وي. او نن به د بنګلاديش په سر شهر ډاکه کې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ د شل اوریز سیالیو پایلو به کیږي. د کرکټ د نړیوال شولا تر انتظام لاندې د درو هیوادونو ترمنځ د سیالیو اتلولي د سپتمبر پر 13 په بنګلاديش کې پایل شو.
اوس به اوریدونکو زموږ همکار ملی حامد زاده سروې خبرونه راته وړاندې کړي.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زملی حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې پلوشا جلال زی میلمنه ده. پلوشا په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف یو چارواکې ده. هغه د ماشومانو د تعلیم د چارو ماهره ده او هلې ځلې دې طرف ته مرکوزې دي. نن په پروگرام کې له پلوشې جلال زی سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروگرام کې څه واخلې او کله میلمنې نه څه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولی کې په لږ سات کې له میلمنې سره نیخ په نیغه خبرې پیلو.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي.
00 3 2 1 4 5
00 3 2 1 4 5
بس کای پم راتا زنګ وهلې شه.
پتا مودا مشال رادیو
تر سنگ یې د مشال د فیسبوک پانه پر میسنجر هم راتا لیکلې پیغام پر خو دې شه. اوریدونکو تاسو سره به پروگرام ته وګورئ. نن موږ سره په پروگرام کې پلوشا جلال زئی ملمنه ده، دا خو سره زموږ رابطه شوې ده، ورته ستړي مې شوایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
څنګه یې
تاسو؟ مننه تاسو خپل پروگرام
ډیر مننه پلوشا جلال زی چې تاسو موږ له په پروګرام کې وخت راک، او د دې باوجود چې تاسو مصروفیت لرئ مننه چې تاسو سره خبرې کیږي. نو پلوشي خورې موږ دا نیم سات چې دی تاسو ځانګړي کړی دی، تاسو هلو زلو ته ځانګړي کړی دی. که لږ شانت خپل ابتدایي معلومات راته راکې، خپل تعارف راته راکې، لږ شانت خو ما هم اوریدونکو ته ورکړ چې تعلیم تاسو چرته نه حاصل کړو، بلوچستان کې تاسو چرته پیدا شو؟
ما خپل چې دی ما پلرګنې ما ابایي کلی چې دی هغه چې لسه پله دی د بلوچستان په نارت کې یو ډسټرکټ دی، هغه سره تعلق دی. خو زما مور او پلار په کوټه کې اوسېدل کېلو، او زما پیدایش هم په کوټه دی. زما تعلیم دلې په کوټه کې سینټ جوزف کانوینټ ته وسو، او هغه پس بیا هایر ایجوکیشن ته کراچی ته ولاړم. خو زما مکمل چې کار دی او کریئر دی هغه ګرځ په بلوچستان کې. سوې دی ما خپل کریئر کې، مطلب ما هایر ایجوکیشن ډیگری سره په انجینرینګ دی، او خو ما هغه کار نه وکړو، او هغه په ځای ما سوشل ډیولپمنٹ یا د انساني حقوق باندې یا د شنانو حقوق باندې کار ځای په فرض کې. او په دغه اصل کې با اول وختي چې کوم ادارې سره سام کار کولې، هغه اداره ولا چې هغه د ښځینه سره چې کوم ظلم کړی، هغه باندې چې کوم قانوني سہولیات ملاوږي، هغه باندې مکار کولی. او هغه بس بیا د یونیسف ترالو، یونیسف چې د کوم پیدا ادارې د ښځینه شګړې د کار کار کوي، نو هغه کتما کار چې دی هغه د تعلیم سره دی، چې د ښځینه بنیادی تعلیم باندې مشکار وکړو. او مشکار چې دی او کم کار دا پروگرام چې چلو د داګه مست هم د لیپ بدل سیستم کې، او موږ کار چې دی د حکومت مرسته ده، چې حکومت هر شنه ته هغه بنیادی حق د تعلیم او ورته چې هغه د شنه د پدای صدا حق چې هغه ته تعلیم ملاوي.
صحیح. نو فرشته تاسو خپلم ذکر وکړ چې تاسو انجینری از تکړه حاصل کړې، خو بیا تاسو غوښتل چې تاسو ټولنیز دی اڑخ تراشه د ټولنې چې کومه مسلې دی، بیا پته را د ماشومانو لپاره د ایدا کونو لپاره بیا تعلیم، نو دغه فیصله تاسو ولې وکړه؟
ما چې خپل تعلیم حاصلوي چې بلوچستان ته وګوري، او زموږ ما اوښاو خو د رسم خپل کورنۍ کې هغه ټایم د ښځو د تعلیم دونې رجحان نه ولې، دونې نه خوشحاله. نو په خپل خاندان کې هم د اول ضلع چې تعلیم ما حاصل کړو، نو اگر لپاره ما دا کوشش کوي چې زه انجینئرنګ وکړم، هغه خالي فائده ما ته راکړي، زه به یو کمپنۍ کې یو روزګار پیدا کړم. لیکن دا نور سی گرد دی اگو دا پارا دو تکلیجی دا اگو زمان بسن گئی، نو بیاز لج دی خواست رامک بسن گئی اسما تعلق جو سو دارن گئی دارو سرا دی دکشنیانو پر رکو کے کار کروی، او بس دا لاغا جائے بودار سلسلہ شروع سرا.
صحیح. نو تاسو مرسته چې دا تاسو وې چې په خاندان کې تاسو اولنې جنې چې تاسو تعلیم حاصل کړ، چا ته به د دې کریډیټ ورکول غواړی؟ آیا تاسو بابا تاسو سره مرسته وکړه؟ چا مو په کورنۍ کې ډېره مرسته وکړه چې تاسو دې پوزیشن ته راورسیده؟
په دې لږ خوابدي په کور کې جوړه سي، لیکن ما زه چې سوچ کوم ما د مور ډېر اهم کردار ادا کړی. هغه خپل تعلیم نو حاصل کړی، لیکن هغه ډېر شوقین ولا هغه ډېر غوښتلې چې باید چې د جن تعلیم دي، ولې چې هغه دا غوښته چې خپل ځان ته فیصلې وکړي، خپل ځان په سمه طریقه کار کړي. نو هغه ډېر کوشش وکړي، او بیا زما د پلار کا زما د بابا دا ډېر شګړو چې دا هغه ته دا موقع ورکړ، دا سپورټ یې ورکړي، او دا مرسته یې ورکړي. د دوی دواړو محنت ویل موږ سره چې بیا دا څو بیا دوی ډېر محنت وکړي. نو زه د کوټه کې چې کوم سکول کې ته واچو، نو هغه انګلیش میډیم وی او بیا کیتھولک سکول وی، سچن کیتھولک سکول. نو په هغه زمانه کې چې زه په دا سکول کې ولیدم، ډېر سخت زما تعلق ملایانو له کورنۍ دی. نو
خپلو بچیانو باندې هم جینکو باندې تعلیم حاصل کړي؟
بالکل، بیچلر کری دی، بی اے کری دا، اسے کری دا، کالج ہوسٹل، مطلب پا ہوسٹل کی سبق وائی کلی زراغ لی دی دا تو کوئی کی ہوسٹل دی ناس کی سبق وائی جن دی از ما دا کازوی دی ڈاکٹر جوڑن جی از ما دا نور کازوی دی ایر فورس دی نو دا گر دی سلسل از مرد تعلیم بات شروع سے کیا گا مرد ایویل بلو سی دو یو دائی ترسی دی 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 نو دوی من دا ہوسٹل سی دا بائی چیز مرد بچانم دس دائی تو ورسی نو اوس بھی دارنگ اوس ماشوم کور کی نس سے اسکول تے نزی یا دارنگ ماشوم نس سے کور نس سے اسکول تے نزی کا مقا دو اسکول تے سی او تعلیم حاصلی او جلا جلا فیل سو جی
دیر خا پلوشا جلال زی تاثر خبر جاری ساتو یا اوریدون کی ٹیلی فون کڑے دے ہوئی توار ورکو چھ ست پوس کول واڑی السلام علیکم جی
مینا سلامونه اشکرامات مو منا ملی غجان څنګه یې راي
بالکل ټیک ټاک رو را مننه در نه کو چې تاسو ټلیفون کړی دی نو مسده او تاسو څه کول غواړي
زه محمد صادق رحان د خو سولای د ګرونه کملا یا دا پروګرامینه تر دې مالیا جان ویل څه بیمارای کوي
رور جان ول نه رازم اوم دغه پروګرام دی کته زمونږ په ملمنه باندې توجه کې غوینه کس پختنه لره نو راته وایي
مرمانه مدا تاسو ته چې دته په اول په تعلیم کې یا په واقعي څه مشکلات وي د ترانه دي طرفه
صحیح ډیره ډیره مننه هم دغه ته پوسو بس ویل غواړي
نه ډیره مننه دغه ته پوسنو
ډیره مننه محمد صدیق ریحان را چې تاسو ټلیفون کو برخم را سره واخسته جی پلوشا یو ځل خو تاسو د دې جواب برم کو خو دې اوریدونکو ته په لنډ ټکو کې وایي چې تاسو سره مشکلات خنو
مشکلات چې او هغه د ما مور پلان چې او هغه ته مخ درالو ولی چې دوی پیسې او د کور ذمہداری او د کور وجلا کې دند کلی د شار تراتل د موږ دارنګ کیتھلیک کرسچن سکول ته چوان د سبق تراوي د دې خپل هم دوی تعلیم ورته نو نو ما په خیال موږ ته ما د پاره دوی یو مطلب دی نو سوال ما د پاره صرف لار خلاص کې چې خپل طالب کو نور مسلې موشته نو زما د خیال کې دا ګر دي مسلې دوی تر مخامخ ته او دوی ما ته نه پرېښولې چې ما ته دا رنګه مسله مخامخ کې بس ما ته خالي دا لار رسمه ته چې خپل طالب په صحیح طریقه حاصل کړم
خا سم دا ډیره مننه خپل ورشه چې تاسو جواب راک یو بل اوریدونکو ته ورزو ګورو چې خو یې ستاسو کول غواړي السلام علیکم
وعلیکم السلام محترمه ملیحه مرزاده بیبی تاسو ته او تاسو خاغلی مل اغلی مل منی جلال زئی سی ویت زمالیا قتلی سیما بټخیری لخوا سلامونه نیک پیرزونی
وعلیکم السلام لیا قتلی سیما برو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا ټلیفون کو ست پوس پکول غواړي
او ډیره زیات مننه کوم او زب کم نن د دې د خبرې او قسم چې کم نن په فیډ کې دا وي مچ دا ډیره زیات خه خبره د چیر د دې تعلق کم نن داسي سیمی سره زنانه خو سچ نارینه د تعلیم چې کم دنو کانسپټ هم ډیر زیات کم دی د پښتني خاورې سره دی د بلوچستان اشاره ده دی په کې بیا دا ذکر وکړلو چې را لکه زما تعلق چې کم دن دی مذهبي کورنۍ سره وي په دغه تناظر کې زه دا وایم چې مذهبي کورنو بیا نور هم چې کم دنو فرض جوړ چې دغه سخت دریزی یا غندروی لار اختیار نکی دا غټه وجه دار چې دی چې کم دنو عالمان بوهان کورنۍ چې کم دی چرا په پرسته مطلب موږ یو لوستې چې کومه فیمیل دغه معاشرې لورکو نو دا هغه په فیډ بیک کې چې کنه نو کېټډ خلک راغلي چې په هغه کې باندې چې کومه مطلب وړ چې ونده دا نو دا د خزینه ذات ته د فیمیل نو دا یو قسم لکه دیو داسې سوچ کوي په مستقبل کې چې دغه مذهبي کورنۍ دی په خپل منځ کې دی فیملی خدا سي کوي ځکه چې دا دی ویل کنه چې ما په خپل باندې خړې ډیګري دا کړی دا حالانکه هغه د انجینرینګ سره کار چې کم کوم نو په سوشل سیکٹر باندې کوم زدا ویل غواړم چې دغلته کې نور هم زموږ په دې ټولنه کې لکه په کوزه پښتونخوا کې دغلته په سویل کې په جنوب کې څومره هم چې مثال په تور تاسو دا خبرونه اوري نو د دې لپاره داسې په مستقل توګه باندې هم دغه خزینه داسې کار کولی نه شي چې ردی دغه خپل دغه کې چې کوم سوسایټي کې دا پیغام عام کی چې د یو مذهبي کورنۍ موږ د الټریټ خلکو په نسبت باندې زیات
جی پلوشا تاسو باوری دلی وی د دوی نظر مو خپل شخصی نظر مو خو یو پیغام هم پکیو نو دوی تپوس کی چې تاسو په دې باره کې څه کولی شئ
ما چې کوم کار دی پاده کې څو تو وری په بلوچستان کې دا کوم څه دی تقریبا نص لک کښنیان دار هم دي چې هغه تعلیم حاصل کولای نه سي یا په سکول نه سي یا په سکول کې استاد نه سي نو دا رنګ مسئله سي یا په سکول کې سہولیات نه سي نو په دا نص لک کښنیانو کې تقریبا 80% هغه جن دي نو ذات مسئله چې د تاسو جن ده اشه زه یو مثال درته ورکوم غواړم زموږ یو ډیسټریکټ ډیلر دی هغه کې سفر دی یو ملا صاحب دی نو هغه سکول ته جن سکول ته آزاد دی د کلي د نو د کلي د باندې جن نه تر شولې لیکن دا یو خپل سي تعلیم جن ته ورسېږي نو هغه سره بیا موږ دا کار شروع کړي چې دا هغه په کور کې موږ مطلب پرائمری ایجوکیشن فور فیملی لیکن وہ تو آئی ایکسلریٹڈ لرننگ نو اب ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام شروع کی تو آگے کی اب جن ہو دو نشر آگاہ ہو کے ابھی تک پر خپل دوی ته څه کوم وعده وغوښتي هغه یو تعلیم یافته ښځه وغوښتل د بل صوبې ځای راوستله نو هغه ټیچر جوړه نو دا رنګه ډېر مثالونه شته په دا سیمه کې اصل مسله دا نه ده چې مذهبي خلک یا مذہبی رجحان والا خلق تعلیم خلاف تھی دوئی سے رجحان تھی اگر ای سی دارنگا تعلیم دی سی اگر جن خاص طور باندی ادب دکی د زندگی طور طریقہ دکی اور یو کوالٹی ایجوکیشن ہوئی یو دارنگا ایجوکیشن میں بھی سی اگر بیا نہ دکور پاتے سی نہ جہان پاتے سی نو ہر مورتلار او دا مذہبی رجحان والا خلق ہم دکارنگا تعلیم غواری ازمس سی کم کار دی کم سی مجھے سرکار کم بس کو پاگے کی مجھ دارنگا کلو کلو کی سی دی اگر دا مورتلار سرا پا مشاورت باندی دا سکلان سی کم دا سرکار غا بند سوی دی یا کم سکلانی کی سہولیات نہ دی مجھے اگر در دوسر خلاصو دی دا سرکار گا لیکن مجھ ہاں کمی پکی پرکو چې دا والدین پر سکول باندې د سکول پر ماحول باندې نور بروسه وکړي او خپل جنو د سکولانو ته ورسوي نو زه دا ما دا سوچتي چې مور پلار یې غواړي دا زموږ څنګه خلک دي یا سرکار دي دا د دوی ذمہداري ده چې دوی هغه کوالټي ایجوکیشن ورکړي چې بیا مور پلار بروسه پر وکړي
صحیح صحیح او رب شو د بلوچستان خبره کیږي د تعلیم خبره کیږي نو څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې په صوبه کې د تعلیم مسله د بیا مختلف غیر سرکاري ادارې دي چې په دې لړ کې کار کوي شمیرې راغونډي او د بلوچستان د خاندګۍ شره د 50% نه کم خای بیا تقریبا که زما د شمیرې غلطی نه نو 20 لکه ماشومان چې دی غسکولونو ته نه ځي تاسو لس لکه یاد کړئ خدای د مختلفو ادارو شمیر دي او بیا 14 لکه چې دی دوی ځي نو حکومت هم د شمیرو ته په کتو مخ کې یو تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی و تاسو څه سوچ کوئ څومره ایمرجنسی دا په کومو بیړنیو بنیادونو باندې کار ته ضرورت دی بیا تاسو د تعلیم ماهر هم یې نو څه سټراتیجیانې تاسو په پام کې نیسئ او څنګه دا سچویشن یا حالت ښه کېدی شي
دا چې دې په پرو ملک کې دا کم سي د آبادی شماریات سوي دي دا د ډیټا پبلک سره نه ده دا مطلب جاری کړي نه ده په دې باندې دا شماریات کې لږ فرق راځي خو کم سي موږ او توای سي ایکسپرت اپینین دی او استیمیشن دی هغه تقریبا نص لک پوری راځي 1 ملیون ټو 1.2 ملیون ها اوس په دا کې مسائل کم سرکار سے بھی ڈیر کوشش کی لیکن کم سے مسائل بھی اگر ڈیر رکھ لی اور ایک سرکار تو سر مطلب مخنوائی میں تھی کوائے اور حل کول آئے میں تھی تو دے باندھی لکل مجھے دارہ دا یونیسیف یا یورپین یونین بھی یا جاپان گورنمنٹ بھی دارن گا ڈیر اداری بھی سلیا سرکار سے رمبرست کری اس پدا کی سی ڈیر اہم خبر ہے هغه سی ای کوالټی اف ایجوکیشن زموږ ماشومان چې کوم سکول ته دي هغه هم زده کړه نشي کولای. مطلب کوالټی ډېره کمه ده په پاکستان کې.
پلوشه جلال زی خور ستاسو آواز نه راځي. فکر کو چې د دوی د ټلیفون لاین ډراپ شو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروي پروګرام ته وګیې. مونږ کوشش کوو چې واره بیا زمونږ د میلمنې پلوشه جلال زی سره رابطه ټینګ شي. پلوشه جلال زی په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف سره کار کوي. دا یو چارواکی ده او د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي. او په دې پروګرام کې مونږ هم د دوی د دغه سلو پاړه تپوس کو او تپوس کو چې په بلوچستان کې ستالمی ستونزې دي. بیا دا غي حل څه دي د دوی په نظر کې؟ دوی هغه ستونزې څنګه حل کوي؟ نو یو واری بیا له پلوشه جلازی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته یو ځل بیا ستړي مشي وایو. جی پلوشه خیر اوسه.
نو دا مسائل چې دي ما څه کوم ذکر کې دا ډېر غټ دي. تقریبا 80% سکولان چې دي په بلوچستان کې دا پاغو کې نه ټوایلیټ شته نه څنګه د اوبو سہولت شته. 80% دارنګ سکولان دي چې خپل شاوخوا دیوال نه لري، پروټیکشن نه لري. او کم چې دي زیات تقریبا نیمای مطلب 50% دارنګ سکولان دي چې په هغه کې خالي یو ټیچر دی او پنځه کلاسونه دي پرایمري غا. نو هغه یو ټیچر به څنګه زده کړه وکړي؟ نو اوس پر دا باندې وختي سوی ګورنمنت سرکار سره دا داګه سره دا شماریات نو لسی سکول کې څه مسلې دي. موږ اوس لږ مرسته وکړه حکومت سره د دې ښه سیستم جوړ کړی دي. په هغه کې دا ډیټا د شماریات راغلي دي. موږ ډېر ښه سیستم سره جوړ کړی چې کم سي مانیټرینګ کوي. موږ ته ریئل ټایم سکول مانیټرینګ پاګه کی. نو اوس دې بالکل د دې نظریا بدل شو. دوی خپل کم سي پی سي ریسورسز سي الوکیټ کوي. هغه طریقې کار بدل شو. اوس دې دا کوشش کوي چې زیات څه اوس هم دا کال هم سرکار سي دي 8000 د ټیچرانو او ساتزابا سي دي پوسټونه وا ویکنسیانی اناونس کله. نو دوی خپل کوشش کوي باید سیدا زموږ ادارې سي دي هغه هم مرسته وکړي. لیکن دا دارنګ مسله نه ده چې په یو ورځ کې به حل سي. دا ډېر غټ کار غواړي او ډېر مهنت غواړي چې په تعلیم کې تبدیلی راشي. لیکن زه وینم چې کوم خواځې سي او سرکار مخته روان دي او د دغه ډېر غټ عمل درآمد سي دي هغه د اصلسم ترمیم سی په عین کې اوس د پاکستان غا پر اختیارات و ثبوت رالو. هغه کې بیا اوله واردار غوسو سی اوس بلوچستان حکومت خپل کم سی پلانینګ دی هغه خپل کولای سی خپل ریسورسز خپل الوکیټ کولای سی. نو دغه بعد دی غټ
چینج دی هغه مسؤل دی سرکار راوستلی. جی پلوشه تاسو ذکر وکړو د معیاري تعلیم لکه د ماشومانو د تعلیم معیار څنګه دی؟ بیا غوی کې د لیک لوست صلاحیت څنګه دی؟ بیا کې تاسو یاد کړئ چې د استادانو ډیر مهم رول دی او غشمه ډیر کم دی. نو بیا د استادانو د شمیر د زیاتولو تاسو وی چې ای لپاره حکومت برتیانی کړی دی نوی استادان اخلي. خو بیا یو مهم خبره فکر کو چې دا هم د چي د استادانو تربيت هم ضروری دي. نو تاسو په دې باندې سوای بیا د استادانو د تربيت لپاره څه پروګرامونه شته؟
په دا باندې ډېر غټ کار روان دي او مشکل د سرکار سره دا یو پلان جوړ کړی دی هغه ته موږ وایو کمپریهنسیو ټیچر اډوکیشن پلان. نو د استادانو کې د تربيت او د تعلیم دوه تیجزی اوله واسې دوی نوکری لمخه بدوی یو پری کوالیفیکیشن دی هغه به بای سی وی. مطلب د دې به د بچلر ډیگری دی د ماستر ډیگری دی بیا به د دې د ایجوکیشن ډیگری دی چې سبق به څنګه اوس وای لای شي. ګور اوس څو ډیگری وا سی په ایم ایس سی بایولوژي کې. دا مطلب دا نه دی چې هغه کټ به بیا تلای شي سکول ته بایولوژي به شو ولای شي. د ټیچر کردار به کول جلا وي هغه سبجیکټ او شوون طریقہ به کول جلا وي. دا هغه به جلا ډیگری دا نو هغه باندې کار شروع دی. دوم بیا د دې چې اوس سرکار دا سوچ کوي چې ټیچر پروموشن سي دی هغه لینک لې له تربيت سره. دا اوس کم استاد یو لیول ز بل لیول ته ترقی اخی هغه به خامخا یو تربیتی کورس ترجی. نو بالکل نن هم چیف منسٹر بلوچستان سره
موږ یوهن در رابطه وکړه او ډېر زر به دا پروګرام هم لانچ شي. او په دا وخت کې موږ په یوولس ډسټرکټ کې د صوبې موږ تقریبا په زراو ټیچران څه دي په میت ساینس او په انګلیش کې دا تربیتي پروګرام شروع هم دی چې موږ دوی ته د دولس پولیس شو دا تربیت وکړو چې لږ پر هغه باندې تبدیلی
راسی معیاری تعلیم کی. صحیح. په بلوچستان کې یو بل یادونه به هم کول غواړم. پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی. د ګوست سکولز یا هغه سکولونه چې په کاغذ کې شته خو موجود نه دي، دا خې باره کې بیا تاسو سره طریقې کار دي څه کوي دای د مخنیوي لپاره؟
دا بالکل ستا پر دې کار هم شروع دي. تقریبا شپږ سو زیات کومش د سرکار سره پیدا کړی هم دي دارا سکولان او بیرته شروع کړی دي. بیرته ما لاغه کلی والا سره خبره کړې ده، سازار نور پیدا کړی ده او بیرته ما تعلیمي سلسله ته شروع کړې ده. دا چې دي دا د زوړ وختو کې سکم سیاسي مداخلت وې په پدارنګ تعلیمی ماحول کې. پاګه کې به یو ملک یو سردار خپل کلی ته یو سکول هغه کوي او په کاغذ کې به و، لیکن هلته پر کلی کې به موجود نه و. داغه د استاد تنخواه به اخیستل او دارنګ سلسله وی یا بچا بیٹک دن جوړ کړی وی. نو هغه سلسله سیدی اوس کم وخت سیدا غا ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جوړ سوی دی اوس دان سی کې ده. اوس هر سکول وسی دی اوس میپنگ سوی دی، جی آئی ایس لوکیشن دی، ګوګل ارت باندې هم مشکته لایسو. نو اوس دا سسٹم فوکس فوکس دونی سخت شو چې مختبه مزید ګو سکول نه، لیکن کم سی بشات هو هغه باندې کار روان دی.
سمدا بس پلوشا زمون سر پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی. اخیری دوه تاسوونه بدر نه کما چې د راتلونکو لپاره مستقبل لپاره ستاسو څه پلانونه دي، څه کول غواړي، او بیا زموږ ټول اوریدونکو ته به د ستاسو لخوا څه پیغام وي؟
اوس نږدې سیمه کم کار کوو، هغه کې موږ د کشنیانو د زده کړې باندې ډېر زیات فوکس کوو. هغه ته موږ ای لرننګ سیدا د کشنیانو زده کړې څنګه سیکه په سنځم کې کشنۍ دی، هغه څونی لرننګ کولای شي او کم کم زموږ اهداف یا کم حاصل کړي نه دي. صوبې باندې ساده کې کتابونه نوی ترتیب کېدل، نوی کریکولم ترتیب کېدل. نو دا کم کارونه دي د سزا تربیت دا زموږ به فوکس وي په راتلونکي ټایم کې. او زما پیغام د استاد پروګرام په حواله ځکه کو تاسو تعلیم د نوکری د پاره نه وي، تعلیم د ژوندۍ د چلاو یو ذریعہ ده. نو نن سبا په وخت کې تعلیم تقریبا اخ مجبوری فرض دی، لیکن تعلیم حاصل کېدل خالي د یو نوکری او روزګار د حاصل کېدو طریقه نه ده. دا د ژوندۍ یو اهم ضرورت لکه موږ خورت شخصي کو د غره د دغونی ضروری دی چې موږ تعلیم حاصل کو. ولی چې دنیا کې به بیا موږ ډېر شاته پاتې یو، د پښتانه خاص طور باندې به ډېر شاته پاتې سي که دوی له دنیا سره په تعلیم کې ځان برابر نه کړي. نو او خاص طور باندې بیا پاغه کې جنوب تعلیم سیدی ډېر مهمه دی. ولی سي کور کې ګډ ماحول د مور د جوړو شي او که مور تعلیم یافته نو بیا ګډ خاندان ته داغه फायदा ورسېږي. نو دا ډېر ضروری ده چې موږ جنو تعلیم دلکانو تعلیم باندې کار وکړو، لیکن په دا نظریه نه سیدا تعلیم وکړو نو سبا به په سرکاري نوکری وي یا په کمپنی کې نوکری دی، کاروبار له هم تلای شي، هغه دکان هم چلاولای شي. لیکن یو تعلیم یافته سړی او دکان چلاون او یو غیر تعلیم یافته سړی دکان چلاون کې ډېر فرق دی. نو یو د زندگی طریقه کار دی دا
ډیر خسته پیغام او ډیره ډیره مننه پلوشا جلازی، تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، تاسو ته راتلونکو کې ډیره کامیابی غواړو.
ډیره مننه تاسو کا استاد اوریدونکو تیز ما خبرې واورید، ډیره مهرباني.
مننه کور مودان اوریدونکو، نن موږ سره لا کوټینا پلوشا جلالزی ملمنه و. امید کوو چې دا غوي سره نننې خبرې بس تاسو خوښ شوي وي. پر اتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساته، د خدای پامان.
حقیقت کے اصل راستہ صداقت